باز کسی بیلانس تجارت و اثرات منفی از او بالای مجموع اقتصاد مملکت. این چیزها را جنبندی کردیم و در وقت زمان رفت مسئولیت کردیم و کمیته اقتصادی شورای وزیران که وزیرت رو داشتیم با وان گفتیم بر شورای.
افغانستان که د مازدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او رېډي ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوریاست نوري هرکلی کوم. مخله دې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ لوی لار چې پرون د درنې واورې د اورېدو له کبله بنده شوې وه نن سهار بېرته پرانیستل شوه. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن سهار په خپله ایکس پاڼه لیکلي اوس په دې لارې یوازې واړه موټر تګ راتګ کولی شي. د حق شناس په وینا په شمالي سالنګ کې 45 سانتي متره واوره اورېدلې او په جنوبي سالنګ کې بیا اندازه له 46 تر 109 سانتي مترو پورې رسیږي. هغه له موټر چلوونکو غوښتي دي چې په لاره د سفر په مهال ژمني وسایل ځان سره ولري او ترافیکي لارښوونو ته هم پام وکړي. په بدخشان کې د طالبانو چارواکي وایي د دې ولایت په شهر بزرګ ولسوالۍ کې د واورې د خوېدو له کبله درې تنه مړه شوي دي. ملي راډیو ټلویزیون چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی نن یکشنبه په خپله ایکس پاڼه د بدخشان د امنیې قمندانې په اساس ویلي چې د مړو شوو کسانو جسدونه د سیمې د اوسېدونکو په هڅه له واورو راایستل شوي دي. د پیښې د څرنګوالي په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو تر څنګ په بدخشان کې درنې واورې وورېدې او له کبله یې د دې ولایت د څو ولسوالیو ترمنځ لارې بندې شوي دي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ټیسټ مسابقې په دریمه ورځ نن افغانستان خپل دوهمه پاڼه یا اننګز په داسې حال کې پیل کړ چې سریلانکا په خپل لومړۍ پاڼه کې تر افغانستان 241 زیاتې منډې کړې وي. افغانستان په خپل لومړۍ پاڼه کې ټول ټال 198 منډې وکړې خو سریلانکا یې په ځواب کې په لومړۍ پاڼه کې 249 منډې وکړې. دا مهال د افغانستان ټیم بیټنګ کوي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي نن یکشنبه په متحده عربي اماراتو کې د تکواندو د نړیوالو سیالیو په 11 پړاو کې افغان لوبغاړو خپل سیالان مات کړل. په 5 وزن کې امید سهاک د ایران او قرغزستان سیالان مات کړي او د منځلوبو یا کوارټر فاینل پړاو ته رسیدلی دی. هغه به په دې پړاو کې له ازبکستاني سیال راشدوف سره لوبه وکړي. دغه راز حکمت الله زین هم خپل لومړنۍ سیالۍ چې د قزاقستان هیواد و مات کړ او دویمه سیالي به په منځلوبه کې له یحیی الغوسانی سره ترسره کړي. علی اکبر امیری هم خپل لومړۍ سیالۍ له فرانسوي سیاله ګټلې ده. د ویلو ده د تکواندو دغه نړیوالې سیالۍ به 4 ورځې دوام وکړي. په پاکستان کې د انتخاباتو په درشل کې د امنیتي پیښو په دوام کې نامعلومو وسلوالو د بلوچستان ایالت په کلات کې د جمعیت علما اسلام ګوند پر دفتر بمی برید کړی. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې تیر ماښام د جمعیت علما اسلام ګوند پر انتخاباتي دفتر برید وشو خو په نتیجه کې چاته مرګ ژوبله نه ده پیښه شوې. د جلاد خبر پښتونخوا په ایبټ آباد کې د تحریک انصاف ګوند یو ځایي مشر په یوه برید کې وژل شوی دی. تر دې 2 ورځې پخوا هم په بلوچستان کې د پیپلز ګوند پر انتخاباتي دفتر بمی برید شوی و. داسې حال کې چې په پاکستان کې عامو انتخاباتو ته 4 ورځې پاتې دي، تر اوسه پورې پر انتخاباتي غونډو او کاندیدانو ګڼ شمېر بریدونه شوي دي. د بلوچستان ایالت په چمن کې د پرلت مشران وایي د دې لپاره چې د پاکستاني چارواکو د پاکستان چارواکو د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي په خپله سیمه کې د انتخاباتو مخه نیسي. په چمن کې زرګونو کسانو له تیرو 1 ورځو راهیسې په دې خاطر احتجاج ته دوام ورکړی چې د پاکستان حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزیا او پاسپورټ شرط ایښی دی. د چمن د پرلت ویان صادق اتکزی نن د امریکا غږ راډیو ته وویل چې د خپلو اعتراضونو په دوام کې به د دولتي دفترونو مخ ته کانټینرونه کیږدي او د دولتي ادارو فعالیت به ودروي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ډیموکرات ګوند نهایي کاندید د ټاکلو لپاره د امریکا د ولسمشرۍ په مقدماتي انتخاباتو کې تیره شپه په جنوبي کارولینا ایالت کې لومړی لوی اکثریت ترلاسه کړ. په خپل ګوند کې جو بایدن 2 سیالان لري، یو دنفلی اپس چې د استازو جرګې غړی دی او بله ماریان ویلیامسن چې لیکوال او شنونکی ده. په خپل ګوندونو کې د اکثریت تر لاسه کولو وروسته به د ډیموکرات او جمهوری پال ګوندونو دوه بریالي کاندیدان د سکال د نومبر د میاشتې په انتخاباتو کې له یو بل سره سیالي کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د پخواني حکومت یو شمېر جګپوړي چارواکي او د ولسي جرګې یو شمېر څېرې په افغانستان کې د فدرالي نظام د جوړولو په هدف د یو نوي سیاسي خوځښت اعلان کړی. دا موضوع به د سیاسي چارو له یوه شنونکي سره وڅېړو. په ایران کې میشت افغان کډوال وایي د هغو نویو کارتونو د بیو د پرې کولو وست نه لري چې د ایراني چارواکو لخوا په دې هیواد کې د دوی د قانوني استوګنې لپاره د توزیع لړۍ پیل شوې ده.
300 میلیون پول میخواه از کسانی که اینجا باید جایگزین بشن میدادیم از می.
په غزنی که د طب له پوهنځیو یو شمېر فارغان د طب د دولتي پوهنتون غوښتنه کوي
موږ وظیفو لپاره اپلای وکړو سیوي ورته ورکړو نو دوی پوښتنه د مونږ د اګزیت اگزام کوي.
دا به هم واوره چې د افغانستان په اکثره ولایتونو کې وروستیو واورو او بارانونو ته خلک خوښ دي چې ورسره به د اوبو زیرمې ډېرې شي.
موږ هم چې کله خپل بامونه پاک کړل واوره مو ذخیره کړه تر څو له دې لارو وکولای شو د ځمکې لاندې د اوبو سطحې په راجه کولو کې مرسته وکړو.
دغه ورځ پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو اوریدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام و مورز هم مهیروي. د افغانستان یو شمېر پخوانیو سیاسيونو او چارواکو د افغانستان د فدرال غوښتونکو شورا تر نوم لاندې یو سیاسي خوځښت اعلان کړی. په دې شورا کې د پخوانی جمهوری نظام د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ولسي جرګې یو شمېر غړي من جمله په افغانستان کې د فدرالي نظام د سرسخت ملاتړي لطیف پدرام په ګډون یو شمېر د دې جرګې پخواني غړي او دغه راز د پخواني نظام یو شمېر چارواکي راټول شوي دي. دوی تیر شپه په یو آنلاین غونډه کې د افغانستان په اوسنی وضعیت دغه شورا له جوړېدو سره د افغانستان پر امنیت وضعیت اوسنی وضعیت هم اندېښنه وښوده او ویل چې د بدلون لپاره به سیاسي مبارزه کوي. نور جزئیات به له خپلې خبریالې واورو. مهرباني.
وخت مو بخیر. څرنګه چې تاسو ویلي د افغانستان د فدرال غوښتونکو شورا په نوم یو نوی سیاسي خوځښت د آنلاین ویډیو کانفرنس له لارې خپل حضور اعلان کړی. په دې شورا کې اتاتي جمهوري نظام کې د ولسمشر مرستیال سرور دانش، د پخواني ولسي جرګې غړي محیودین مهدي او عبداللطیف پدرام او یو شمېر نور پخواني چارواکي او سیاسیون غړیتوب لري. د دې چې د فبروري په دریمه د آنلاین ویډیو کانفرنس له لارې د خپل شتون په اعلانولو سره وویل چې د افغانستان د فدرال غوښتونکو شورا جوړولو موخه د دې هیواد ننګونو ته رسیدنه ده. په دې جمهوري نظام کې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش او د دې شورا د مؤسسانو د پلاوي غړي په دې آنلاین ویډیو کانفرنس کې وویل
هدف اساسی و بنیادی
د فدرالي شورا اساسی او بنسټیز موخه د ټاکنو لارې واک اصلي سرچینه یعنی خلکو ته رسول او په افغانستان کې د فدرالي جوړښت په بڼه ټولنیز عدالت تامینول دي چې همدې موخه ته رسیدو لپاره د مبارزې له ټولو مشروع لارو څخه به کار اخلو.
ښاغلی دانش ننګونو په اړه جزئیات ورنه کړل، خو د دغه سیاسي خوځښت په منشور کې راغلی د توفی د تړون له لاسلیک او د جمهوریت له ړنګېدو وروسته او ځل بیا خاصه له سقوط سره مخ دي او د ځواب ویونکي دولتي جوړښت نشتون د سیاسي واک انحصار او قومي او کلتوري تبعیضي کړنو زموږ خلک غمجن کړي او د افغانانو ګډ او سوله ییز ژوند یې تریخ او د زغم نه ور کړی. هغه دا وایي چې طلب چارواکو وایندیانو په تېره پدېنه کې رات کړی دي. ښاغلی دانش د خپل خبرو په دوام کې دا کړی چې کسان د پټوکو له طالبانو سره سیاسي او فکري توپیرونه لري، خو بیا هم دوی په بلنه ورکوي چې فدرالیزم ومني. فدرالیزم یو سیاسي سیستم دی چې د دیموکراتیک اصولو پر بنسټ ولاړ وي. په دا ډول نظام کې ملت پر یو شمېر سیمه ییزو حکومتونو ویشل کېږي، لکه ریاست یا ولایتي حکومتونه چې د مرکزي سیستم تابع وي، خو هر فدرالي واحد د ځانګړي ځواک، صلاحیتونو او پرېکړو تسلیم وي. په دې جمهوري نظام کې یو شمېر نورو چارواکو او سیاسي څېرو لکه عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، محمد محقق او نورو د خپلو پیغامونو له لارې د افغانستان د فدرال غوښتونکو شورا له جوړولو هرکلی کړی دی. موږ غوښتل د افغانستان د فدرال غوښتونکو شورا د شتون د اعلان او د کړو د څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو، خو ویان یې د ټوله مجاهد سړي د مضمون غوښتنې ځواب نه کړي. کوم چې د افغانستان د مخکنی چارواکو لخوا د بیلابیلو سیاسي خوځښتونو د اعلان په غبرګون کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا ازمایل شوی تیری دی او توقع ورنه کیږي چې د افغانستان په خیر به پریکړه وکړي. یې د شورا په خپل خوشي منشور کې چې ولس ماتې لري لیکلي چې د یو دولت د ملت جوړونې لپاره درې بنسټیز اصول، قومي، ژبني او مذهبي تنوع، حقوقو، مکلفیتونو او امتیازاتو کې برابري او په شمول اوسېدل باید په پام کې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې په افغانستان کې د جمهوري نظام پر مهال هم یو شمېر سیاسي څېرو د فدرالي سیستم نظام د جوړېدو غوښتنه کړې وه، خو خلکو یې مخالفت کړی و او دوی د افغانستان د ویش په معنا ګڼلی وه.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکو اساق اتمر هم د ټلیفون لاره سره وصل شوې ده. اتمر صاحب، خبرونه ته خراغ لاست په پایل کې که راپور مورد لوی بشپړ د افغانستان د فدرال غوښتونکو شورا په نوم یو شمیر پخوانیو سیاسونو دغه راز د پخوانی ولسمشر دوهم رستیال سرور دانش او د ولسی جرګې د یو شمیر غړو په ګډون سره راټول شوی او تر دغه شورا یعنی د فدرال غوښتونکو شورا تر نوم لاندې یو نوی سیاسي خوځښت هم اعلان کړی، یو منشور هم اعلان کړی دی چې ځینو مادی پکې دی او دوی څه غواړي. خو تر ټولو تاکید پر دې دی چې باید په افغانستان کې واک د انتخاباتو لارې یو نظام ته وسپارل شي، هغه حکومت چې راځي باید د انتخاباتو لارې. هغه موضوع و چې پخوانی ولسمشر اشرف غنی هم ډېر پرې ټینګار کاوه، خو هسې ونه شول. طالبان راغلل او ټول افغانستان یې ونیو. څه فکر کوئ دغه سې شوراګانې دې مخکې هم جوړې شوې دي نور په مختلفو نومونو، آیا دا کوم درد دوا کولی شي؟
مننه سرس تاسو ته اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. زما عرض دا دی چې افغانستان کې نوه د حکومت زموږ مشکل نه و. یعنی په تېر 40 کلونو کې مختلف حکومتونه و، په دې کې د هر حکومت یا د هر دولت وظیفه دا و چې مقتدر اوسېږي او خلکو ته هغه خدمات وړاندې کړي چې خلک ته غوښتونکي صحیح دی چې دا به یو انتخابي حکومتي انتخابات په یو هېواد کې یو اصل دی، لیکن اقتدار ملي هم دا ډېر مهمه خبره ده. کله چې موږ د فدرالي نوم او د دې تر عنوان لاندې چې کوم جوړښتونه رامنځته کېږي، اول دی زمان د هېواد د پاتالوژي په اصطلاح دوی مطالعه کې وګوري چې افغانستان څه رقم یو هېواد دی. افغانستان یو کثیر الملیتي هېواد دی، په دې کې مختلف قومونه توکمونه اوسېږي، او په دغه وخت کې د فدرالي غږ پورته کول دا زمونږ د ملي وحدت برخلاف یو کار دی. منګ ملي وحدت ته نه رسېږي تر اوسه پورې. زموږ مشکل چې دی دا د هغه نظامونو د خوانه چې په خلکو باندې را تپل شوي دي او ملي بیس دوی نه دی درلودلی، هغه دي چې منګ دغه حد ته را رسېدلي.
بله، اتمر صاحب، تاسو چې دا خبره کوئ چې موږ ملي د ملي وحدت تقریبا زد دغه یو حرکت بولی، د افغانستان عام وګړي چې مخکې هم دا موضوع مطرح شوی د سخت عکس العملونه څرګند کړي، خپل دغه سیاسيون چې دلته راټولیږي ولې داسې یو طرح وړاندې کوي چې هغه په افغانستان کې د اکثریت خلکو ملاتړ نشي ترلاسه کولی؟
دوی سیاسي تجاران دي. ګوري، پرون همدغه دانش صاحب د اشرف غنی معاون او په پخوانی نظام کې هم د کرزي صاحب په وخت کې هم دی د وزیرانو په ساته څو وزارتونه دی د دې تصدی دی پورې تعلق درلود. خود دوی دی سیاست تجاران دی، دوی اغا سی خبر ورانده که چی خلق پا غبانده پا بل رنگ بانده را طول کی. زب دی باورم چی منگا باید دا سی تاری ولرو چی غبانده را طول شو چی ملی وعدات راولو. اوس وقت که دغه منابع چې ولایتونه فدرالي شي او دغه منابع چې هر ولایت خپل واک خپل ټول احتیاجات پوره کړي، دا تقریبا د افغانستان لپاره ناممکنه خبره ده. غیر د دې نه چې موږ یو بل سیستم ته واړو چې هلته جزایر د قدرت، همدا تېر نظامونه کې هم تقریبا جزایر د قدرت ډیر اوج ته رسیدلي وو، او فدرالیزم د هغه یو نمونه ده چې دغه صلاحیتونه او قدرتونه محلي چارواکو ته قوماندانانو ته ورځي او چې بیا هر څه وغواړي او هغه کوي.
تاسو ښه خبره وکړه. له افغانستان مخکې له دې چې د طالبانو مخکینۍ واکمنۍ ته د پایتخت کېښودل شي او د بند موافقې په اساس باندې نوې اداره په افغانستان کې جوړه شي، په یو ډول باندې افغانستان دغه د فدرالي نظام تجربه کړی و، قدرتونه ویشل شوي و، د قدرتونو په راس کې د ژبې، مذهب، حتی د قوم او د دې په اساس باندې هغه ځواکمن کسان راټول شوي وو. کراش دې خبرې ته چې د طالبانو له مخکنۍ واکمنۍ نسکورېدو وروسته نړیوالو چې کله افغانستان ته مخه کړله، ټول هغه پخواني څیرې چې ډېر په بشري حقونو باندې تورن و، پخواني جګړه ماران، هغه سره راټول کړل او یو نظام یې جوړ کړ. آیا که اوس فکر کوئ چې د طالبانو له حکومت سره نړیوال ستونزه لري، هغه د دوی غوښتنو ته غاړه نه ږدي، فکر نه کوئ چې د دې تر شا به ځینې نور خوځښتونه هم وي چې دغه مهرې سره راټولې کړي په یو ډول باندې او بیا یو نوې طرح افغانستان لپاره دوی مطرح کړي؟
زه په دې باور نه یم، ځکه چې دغه کافي تجربه هم نړیوالو اخیسته، هم خپل افغانانو اخیسته. یعنی زمان غوښتنه دا ده، زما نظر دا ده چې هر یو حکومت چې هغه مقتدري په قانون باندې ولاړ وي، یعنی د قانون وشي تطبیق کړي په خلکو باندې، په ځان باندې، هغه نظام د خلکو دپاره د منلو وړ دی. دغه کسان چې زه ورته سیاسي تجاران وایم، دوی هم تېر وخت کې د طالبانو نه مخکې دوره کې هم خپل امتحان خلکو ته ورکړی، او دغه ناکامه تجربه غربیانو نړیوال تکرار کړ. شل کاله دوی ته یو فرصت و، لیکن دوی متاسفانه ونه شو کولی چې خپل په اصطلاح هغه حکومت هغه یو لور ته بوزي چې مسؤلیت پذیره وي او خلکو ته خدمات وړاندې کړي او قانون پلی کړي. دوی خپل ډیری د قانون ماتونکي همدغه کسان وو. دغه تجربې زموږ په هیواد کې ناکامې تجربې دي. د دې تکرار زموږ هیواد دپاره یو لوی مصیبت او ناورین رامنځته کولی شي.
ډیره مننه د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمرو چې د افغانستان د یو نوي سیاسي خوځښت د جوړېدو په اړه خپل نظر سره شریکاو. په دې سیاسي خوځښت کې چې د افغانستان کې د فدرالي نظام د جوړولو په هدف یو شمېر سیاسي څېرې راټولې شوې دي، پکې د پخواني ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش هم شامل ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیروی ساعت
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه ځینې نور راپورونه هم لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا پرون په یمن کې د ایران پلوه حوثیانو پر لسګونو هدفونو غچ اخیستونکي بریدونه وکړل. حوثیان په دې وروستیو کې په دې تورن شوي دي چې په سره سمندرګي کې په کښتیو حمله زیاته کړې دي. نو تفصیل په دې رپورټ کې.
امریکا او برېټانیا تېره شپه په یمن کې پر ایران پلوه حوثي وسلوالو بریدونه وکړل. په دې بریدونو کې چې د حوثیانو خلاف د امریکا او برېټانیا دریم ګډ عملیاتو، د حوثیانو تر کنټرول لاندې لسګونه سیمې په نښه شوې. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا نوې حمله د حوثیانو پر هوازد رادارونو او د توغندیو پر وشتن ځایونو شوې دي. حوثیان د ایران له ملاتړ برخمن دي او لویدیز هیوادونه تور پورې کوي چې ایران د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو خلاف حوثیانو ته وسلې او مهمات ورکوي. ایران دا بریدونه غندلې دي. د ایران د باندنیو چارو وزارت ویندوی ناصر کنعانی د حمله د یمن د کورنۍ بشپړتیا او د نړیوالو حقونو څرګنده سرغړونه وبلله. د حوثیانو ویندوی خبرداری ورکړی چې د امریکا او بریتانیا بریدونه به بې ځوابه پرینشتي. د حوثیانو ویندوی یحیی سری وویل د غزې د خلکو په ملاتړ کې به د دوی بریدونه دوام وکوي او د امریکا او بریتانیا بریدونه به د دې سبب نشي چې دوی په سور سمندرګي کې له بریدونو راوګرځوي. د امریکا د دفاع وزارت له اعلان سره سم د تیرې شپې په عملیاتو کې په یمن کې په دیارلس ځایونو کې د حوثیانو پر ټول ټال شپږ ویشت هدفونو هوایي بریدونه شوي دي. د امریکا حکومت کابو دوه کاله پخوا د حوثیانو په منځ کې اصلي تشکیل انصار الله د تروریستي ډلو له فهرسته وویسته، خو په سره سمندرګي او عدن خلیج کې پر تیریدونکو سوداګري بیړیو د وروستیو میاشتو له بریدونو وروسته امریکا یو وار بیا دا ډله تروریستي وبلله. امریکا وای د بریدونه د استرالیا، بحرین، کاناډا، ډنمارک، هالند او نیوزیلند په ملاتړ د جنگي بیړیو او الوتکو په وسیله شوې دي. د بریتانیا دفاع وزیر ګران شاپس پر حوثیانو د خپل هیواد او امریکا د حملو تازه پړاو ته په اشاره وویل چې د دې بریدونو معنا په سیمه کې د کړکېچ زیاتېدا نه ده. ښاغلی شاپس ټینګار وکاوه د امریکا او بریتانیا ګډ عملیات د ګڼو هیوادونو په ملاتړ او د نړیوالو قوانینو مطابق د ځان د دفاع لپاره شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په ایران کې میشت افغان کډوال وایي د هغونیو کارتونو د بایو ډپلې کولو وس نه لري چې د ایراني چارواکو لخوا په دې هیواد کې د دوی د قانوني استوګنې لپاره د توضیع لړۍ له یوې مودې راهیسې امپیل شوې ده. نور په دې رپورټ کې.
د افغانستان لویدیځ ګاونډي هیواد ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي هغه لګښت چې دغه هیواد له کډوالو څخه د زیره کارتونو په بدل کې غواړي لوړ دی او دوی یې نشي پوره کولی. دا کارت په ایران کې میشتو کډوالو لپاره د پخوانیو هویت کارتونو پر ځای دی او په دې هیواد کې د دوی د قانوني اوسېدو زمینه برابروي. د دغو افغان کډوالو په ټکو د ایران حکومت له هرې کورنۍ څخه د زیره کارت د ترلاسه کولو په بدل کې سل میلیونه تومان غوښتي چې شاوخوا یو لک دېرش سره افغانۍ کېږي او هره کډواله کورنۍ باید د اتلسو کالو څخه پورته هر نارینه غړي په بدل کې سل میلیون تومانه اضافه ورکړي. له دوی څخه دوه تنو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې اچي ازادي راډیو ته وویل
د میاشتې نهه میلیونه تومانه لس میلیونه تومانه کار کوو، څلور پنځه میلیونه یې زموږ د کور مصارف کېږي، څلور پنځه میلیونه یې چې پاتې شي د کور کرایه او ځینې نور مصارف کېږي. په ایران کې ډېره قیمتي ده. موږ د کورنۍ څلور غړي څلور سوه میلیونه تومانه له کوم ځایه کوو؟
موږ هلته مراجعه وکړه، هلته هیڅ موږ څخه د سر شمېرنې یوه پاڼه او شمېره یې موږ واخیسته. وی ویل موږ بیا در سره اړیکه نیسو، تروسه یې اړیکه نه ده نیولې. زموږ اندېښنه دا ده چې دلته د اوسېدو لپاره سل سل میلیونه تومانه غواړي، که نه نو موږ شړي.
زیرک یا هوشمند کارت د اوسېدنې یو قانوني سند دی چې ایران د افغانانو په ګډون په شرایطو برابر بهرنیو وګړو ته یې ویشي. د ایران دولت خبرې وبپاڼې د راپور پر بنسټ د دغو کارتونو د ویش بهیر د لړم میاشتې له شلمې نېټې څخه پیل شوی دی. د دغې خبرې وبپاڼې د راپور له مخې مخکې له دې د ایران د کډوالۍ د ملي سازمان د عمومي اړیکو مشر محمد جلالی فرد له قوله لیکلي وو چې د دغو کارتونو په لرلو سره کډوال کولی شي د وخت په تېرېدو سره اتلس بېلابېل خدمتونه ترلاسه کړي. د ایران دولت خبري ویبپاڼې د راپور له مخې د زیره کارتونو لرونکي کولی شي چې سیم کارتونه واخلي او بانکي حسابونه هم ولري. هغه دوه ستونزې چې په ایران کې افغان کډوال تل ترې شکایت کوي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي که څه هم اوس د زیره کارتونو ترلاسه کول اختیاري دي، خو دوی دا کوي چې د ایراني پولیسو لخوا د ناقانونه کډوالو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوي او له قانوني اسنادو او زیره کارتونو پرته د دوی د ایستلو احتمال زیات دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې د ایران او پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر تیز شوی او د طالبانو حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د تازه شمیرو له مخې یوازې په تېرې یوې میاشتې کې نږدې سل زره افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه ویستل شوي او بېرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
بیت دا افغانستان مسایل تر غرزو د افغانستان پکسر ولایتونو کې ورسته او واورو او بارونو ته خلک ډیر خوښ دي چې ورسره به د اوبو زیرمې ډیر شي. په خپل خلکو هم د واورو د زیرمې کولو ځینې لارو چارو تم خکړی ده.
له اوږدې وچکالۍ وروسته له تېرې یوې اونۍ راهیسې د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو کې د بارانونو او واورو ورېدل پیل شول چې ورسره خلکو ته د وچکالۍ د له منځه تللو هیلې راوټوکېدلې. د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې چې تېره ورځ خپاره کړل ویل شوي اوس مهال د هیواد په دیرشو ولایتونو کې واوره او باران ورېږي. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د دې لپاره چې ځمکه کې د اوبو ښکته شوې کچه بیرته راپورته شي دوی له بیلابیلو لارو واوره ذخیره کوي. د وردګو ولایت اوسیدونکي شفیع الله وایي دوی له خپلو بامونو تازه ورېدلې واوره راټوله کړه او کور کې جوړې شوې څاکې ذخیره کړه.
موږ هم چې کله خپل بامونه پاک کړل واوره مو ذخیره کړه تر څو له دې لارو وکولای شو د ځمکې لاندې د اوبو سطحې په راجه کولو کې مرسته وکړو.
د کابل اوسیدونکي حاجي ملک بیا وایي دوی که څه هم د واورې ذخیره کولو لپاره کومه څا نه ده جوړه کړې خو د لارو او واټونو پر ځای واوره خپلو کروندو او نیالګیو ته ورټولوي څو یې پرې اوبه کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
نو موږ خپله داسې کوو چې واورې اکثره یا په بام جمع شي یا په ویلۍ کې نو هغه د ویلۍ واوره موږ خپل په ویلۍ کې چې پټۍ کرلې یا ونه لرو بوټي کنه موږ ته اچوو.
خو د کابل اوسیدونکي 50 کلن ذبیح الله بیا وایي د اوس په پرتله په خوا ځکه د واورې د جذب کچه لوړه وه چې کوڅې خامې وې او واوره به خپله ذخیره کېدله.
پخوا خو کابل کې داسې وو چې کورونه لږ وو نفوس لږ وو اکثرا اوقات دغه کوڅې خامه وي او هر کور بزانت د برف انداز په نامه د سیو چقورې ځای به درلوده او دغه واورې به هلته راټولېدلې هلته به ویلې کېدلې او ځمکې بزانت جذبولې.
هم مهاله د اوبو او چاپیریال ساتنې د برخې متخصصین وایي که څه هم د واورو ذخیره کول د ځمکې لاندې د اوبو کچې لوړېدو کې اغېزمن تمامېږي خو د دوی په ټکو سګني اورښتونه به د اوبو د کمښت ستونزه هواره نه کړی شي. د اوبو د برخې متخصص انجینر احمد جاوید نور د واورې ذخیره کېدو او د اوبو د کچې لوړېدو لپاره نورې حل لارې داسې وښودې.
واوره یو اصلي هغه فاکتور دی د اوبو موږ ونې وکرو خلکو ته پوهاوی ورکو سازگار منابع ورته برابرې کړو اوبو ذخیروي او محافظتي بندونه جوړ شي هغه بندونه سیوس جوړ دی هغه مدیریت شي او بیرته ترمیم شي.
خاغل نور اندیښنه ښیي چې اوسنیو کمو اورښتونو ته په اټکل به راتلونکي 1403 لمریز کال کې افغانستان د اوبو له سخت کمښت سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس تېره ورځ د یو خبر په خپرولو سره ویلي د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا وزارت له خلکو غوښتنه کړې چې د اوبو د سطحې لوړېدو لپاره باید واورې ذخیره کړي. افغانستان کې د اوبو د کمښت اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې نړیوالو سازمانونو په زلونو افغانستان کې د وچکالۍ په اړه اندېښنه ښودلې. د روان لمریز کال د مرغومي په 18 نیټه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د یو راپور په خپرولو سره وویل افغانستان په 13 کلونو کې تر ټولو سختې وچکالۍ سره مخ دی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم محترم مدیرین چه رحمت وړاندې کوم. دا د چمن لار بند ده د مریضان لارې بند کړی ده پر مخ بند ده د کانسر مریضان دي دا نه پریږدي هغه نور مریضان خو بیخي بند دي دغه د کانسر د تاریخ مریضان دي دغه به چې پرښواله دغه لار پر مخ بند ده نن شپږمه ده د مریضان لار بند ده د مریضان لار به چې پریږدي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کندار د سپین ولک ولسوالی صدر سرپلکه
مرد حکومت زغواړو چې مرد سپم بولک ځوانان ته په افغانستان په شرکتو کې دولتي شرکتو کې ځایونه ورکړي. مرد بولک ځوانان درنی میاشت کېږي د بارډر د بندښت د وجې چې د پاکستان د افغانستان د چمنو سپم بولک لار بنده ده. 15,000 ځوانان بیکاره دي، خواري نسته، هیڅ کار نسته. نو مرد خپل مشرانو سره غواړو چې مرد د بولک ځوانان ته په دولتي شرکتو کې ځایونه راکړي. موږ ډېر ښه تکړه ځوانان لرو، استعداد دار ځوانان لرو او تعلیم یافته ځوانان لرو، نو دغه مې هیله ده.
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو یو خبرونه ورور دغه طالب مشرانو سره جوړه کیسه دا ملسته ولې کار نه ورکي؟ موږ خو نه په تیر نظام کې کار کړی ده، نه د تا په تیر 15 کلن کې کړی ده، نه په دا شل کلن کې کړی ده. یو نظام کې موږ کار نه ده کړی، په شخصي انسټیټیوټونو کې چوکیداری وراغله، هغو نه مو شړلو. اوس کراره ته 3 کاله کېږي وروره په کور ناستې، ولې ملسته ولې کار نه ورکوي دوی؟
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمای ته ورسېدو. دې برخه کې د ازادي راډیو اوم ورځ ځانګړی پروګرام مه هېروئ. دغه راز به په غزني کې د طب د پوهنځیو د یو شمېر فارغانو د ستونزو په باب راپور هم واورئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت ټولګټو وزارت وایي د سالنګ لویه لار چې په روند درنې واورې د اورېدو له امله بنده شوې وه نن سهار بېرته پرانستل شوه. د وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي، اوس په دې لارې یوازې واړه موټر تګ راتګ کولی شي. هغه همداراز ویلي په شمالي سالنګ کې 450 سانتي متره واوره اورېدلې او په جنوبي سالنګ کې بیا اندازه له 4.5 تر 109 سانتي متره پورې رسیږي. په بدخشان کې د طالبانو چارواکي د ولایت په شهر بزرګ ولسوالۍ کې د واورې د خوېدو له امله د 3 تنو د مړ کېدو خبر ورکوي. د طالبانو تر کنټرول د لاندې ملي تلویزیون په خپله ایکس پاڼه د بدخشان د امنیت قمندانۍ پر اساس ویلي چې د مړو شوو کسانو جسدونه د سیمې د اوسېدونکو په هڅه له واورو راایستل شوي. د پېښې د څرنګوالي په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ټیسټ مسابقې په دریمه ورځ نن افغانستان خپل دوهمه پاڼۍ یا اننګز په داسې حال کې پیل کړ چې سریلانکا په خپل لومړۍ پاڼۍ کې تر افغانستان 241 زیاتې منډې کړې وې. دا مهال د افغانستان ټیم بیټنګ کوي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي په متحده عربي اماراتو کې نن د تکواندو د نړیوالو سیالیو په 11 پړاو کې افغان لوبغاړو خپل سیالان مات کړل. په 5 وزن کې امید صحاک د ایران او قرغزستان سیالان مات کړی دي. دغه راز حکمت الله زین هم په خپل لومړی سیالۍ کې د قزاقستان هیواد سیال مات کړ. علی اکبر امیری هم په خپل لومړی سیالۍ کې له فرانسوي سیال لوبه ګټلې ده. رامین امینی هم بل افغان تکواندو کار دی چې په دغو سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه له قزاقستاني سیاله ګټلې ده. په پاکستان کې د انتخاباتو په درشل کې د امنیتي پیښو په دوام کې نامعلومو وسلوالو د بلوچستان ایالت په کلات کې د جمعیت علما اسلام ګوند پر دفتر بمی برید کړی دی. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې تیر ماښام د ګوند پر انتخاباتي دفتر برید شوی، خو په نتیجه کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې عامو انتخاباتو ته 4 ورځې پاتې دي. تر اوسه پورې پر انتخاباتي غونډو او کاندیدانو ګڼ شمېر بریدونه شوي دي. د بلوچستان ایالت په چمن کې د پارلمان مشران وایي د دې لپاره چې د پاکستان چارواکي د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي په خپله سیمه کې د انتخاباتو مخه نیسي. په چمن کې زرګونو کسانو له تیرو 108 ورځو راهیسې په دې خاطر احتجاج ته دوام ورکړی چې د پاکستان حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزا او پاسپورت شرط ایښی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن د ډیموکرات ګوند نهایي کاندید د ټاکلو لپاره د امریکا د ولسمشرۍ په مقدماتي انتخاباتو کې تیره شپه په جنوبي کارولینا ایالت کې لوی اکثریت ترلاسه کړ. په خپل ګوند کې جو بایدن 2 سیالان لري، یو دین فلیپس چې د استاذ جرګې غړی دی او بل ماریان ویلیامسن چې لیکواله او شنونکی ده. لنډ خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. مخکې دې چې د ازادي راډیو اومه ورځ اونیس پروګرام ته ور ورسېږ، د هم په غزنی او راپور. په غزنی کې د طب له پوهنځیو یو شمېر فارغان د طب د دولتي پوهنتون غوښتنه کوي. دوی وایي که دغه ازموینه ور نه کړي څوک ورته کار نه ورکوي. دوی د طالبانو تر واک لاندې د عامې روغتیا وزارت او د ازموینو له ملي ادارې څخه د دولتي پوهن امتحان یا د اګزیت ازموینې غوښتنه کوي. نور په دې رپورټ کې.
په غزنی کې ډیری ډاکټران غوښتنه کوي چې د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا ملي اداره دی له دوی څخه د اګزیټ اګزام واخلي چې د کار مخه خلاص شي. دوی وایي دلته ډیری ډاکټرانو یاد امتحان نه دی ورکړی چې له امله یې په دولتي او خصوصي سکتور کې کار نه ورته پیدا کیږي. ډاکټر عبدالخالق مزمل کلونه وړاندې د یو خصوصي پوهنتون له طب پوهنځي څخه فارغ شوی دی. دوی وایي په داسې حال کې چې ما اګزیټ اګزام نه دی ورکړی نو له امله یې بې دندې ګرځم. د ده په باور چې د ډاکټرانو د بیکاری یو علت هم همدا د اګزیټ اګزام نه اخیستل دي.
یا کوم انجیوګانو ته ورغلیو، موسساتو ته، یا دولتي جایونو ته ورسو د طبابت اړوند چې موږ وظیفو لپاره اپلای وکړو، سوي ورته ورکړو، نو دوی پوښتنه د موږ نه د اګزیټ اګزام کوي. هغه چا چې اګزیټ اګزام پاس کړی ده هغې خو په کې شارټ لیست کېږي، نو امتحان ورته ورکوي په وظیفو باندې. او هغه ډاکټر صاحبان چې د تر اوسه پورې بې وظیفو ګرځي، یوازې علت یې همدغه د اګزیټ اګزام موضوع ده.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری ډاکټران د اګزیکټ اګزام د اخیستلو غوښتنه کوي او وایي د طالبانو حکومت دا ډول پروسې ګړندۍ کړي چې هم د بیکاری کچه راټیټه او هم د روغتیا برخه غوښتلې سي. خو ډیری هغه ډاکټران چې یاد اګزام یې ورکړی دی وایي دغه امتحان ډیر اړین دی او باید له ډاکټرانو واخیستل سي. ډاکټر عبدالجمیل بشری وایي دا یو مهمه پروسه ده او هغه کسان چې د روغتیا په برخه کې کار کوي که تحصیلي پروسه یې بشپړه کړې هم وي، خو د عملي خدمتونو په برخه کې د دندې ترلاسه کولو او یا کار د پیلولو لپاره اګزیټ اګزام لومړنی شرط دی چې د دې پروسې له بشپړېدو وروسته دوی ته د کار جواز ورکول کېږي.
ارزښت یې په دې کې داسې د تحصیلي دورې دپاره هغه څوک چې په دې برخه کې کار کوي او په راتلونکي کې د صحي خدماتو د وړاندې کولو برخه کې مسؤلیت اخلي، هغوی دې ته واداره کوي چې د ازموینې د ارتباط باندې باید دوی بشپړ چمتووالی ولري، یعنې خپل وخت ضایع نه کړي او هغه درسي برنامه ښه تعقیب کړي او بشپړه یې کړي.
په افغانستان کې په 1398 هجري شمسي کال کې په لومړي ځل د امتحاناتو ملي ادارې له لوري یاد ازموینه واخیستل سوه. اګزیټ اګزام یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې له ډاکټرانو اخیستل کیږي. ډاکټر سید احمد تناوایی په نورو نړۍ کې نه یوازې په روغتیا بلکې هلته په ډیری نورو څانګو کې هم د مسلکونو د معیاري کېدو په خاطر اګزیټ اګزام اخیستل کیږي. حتی د ښوونځي شاګردان هم اګزیټ ازموینه ورکوي. د ده په باور چې دا ډیره اړینه پروسه ده.
اګزیټ اګزام په نړۍ کې په اکثریت هیوادونو کې په مختلفو رشتو کې، که طبي رشتې دي او که انجینري دي که نور، حتی په ځینو هیوادو کې له مکتبونو چې فارغېږي اګزیټ اګزام یا دولتي یو ازموینه اخیستل کېږي تر څو دغه مسلکونه ټوله معیاري سي.
اګزیټ اګزام له طبي پوهنځیو څخه د ډاکټرانو د زده کړو له فراغت او بیا د ستاژ یا د یوې کلنې عملي دورې له بشپړېدو وروسته له فارغ ډاکټرانو څخه یوه ځانګړې ازموینه ده چې د امتحاناتو ملي ادارې د خپل مهال ویش له مخې په کال کې یو ځل اخلي. له دې ازموینې وروسته ډاکټران ټول تحصیلي اسناد ترلاسه کوي، نو بیا کولی سي چې دوی په دولتي او یا خصوصي سکتور کې کار وکړي. اګزیټ اګزام د فعالیت د جواز لپاره له لومړنیو شرایطو څخه ده چې دغه باید پاس کړي. په دې ازموینه کې له بېلابېلو مضامینو څخه 1600 پوښتنې وي چې هره پوښتنه 2.25 نمرې لري. ټولې 3.6 نمرې کېږي چې 2.48 یې د بریالیتوب نمرې دي. و مو غوښتل چې د ډاکټرانو د دې غوښتنې په تړاو د عامې روغتیا وزارت نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ځل وما ورځ کې د افغانستان سیمې او نړۍ له تودو موضوعاتو سره هرکلی کوم. دا ونې په مصنوعي ځیرکتیا د سنبال مصنوعي لاس د جوړېدو د جاپان په یوه ودانۍ کې د عجیب غریب تیر شوي سړک کیسه د پنچیر د زمرود د دیار لس پړاوه لیلامۍ د عمران خان او دغه د میرمنې د زندان مودې اوږدې دو ترڅنګ لډیرو نویو تودو موضوعاتو خبرو. خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ مهم ټکی د دوهې پر میز د افغانستان اړوند یوه بله راټولېدنه. ملګری ملتونه فبروري کې دې غونډې ته طالبان او د نړۍ بیلابیل استازي وربولي. د طالبان مخالفان وایي موږ سره مشوره نه ده شوې.
دا یو مشورتي غونډه ده، البته دا یو فرصت ده چې د افغانستان لپاره یو منځګړی تګلاره رامنځته شي.
افغانستان کې د ترهګرو پر ځالو د امنیت شورا اندېښنې. د امنیت شورا وایي افغانستان کې د القاعده اته مرکزونه او لس مشران فعال دي. امریکا وایي راپور نه خبر یو خو موږ ته ګواښ نشي جوړولی. طالبان وایي القاعده افغانستان کې نشته.
د طالبانو کښمن جنگیالي د ټي ټي پی لیکو ته تللي دي او دغه راز نورو جنگیالیو ته ورغلي دي. نو د دغو جنگیالیو کنټرول د طالبانو لپاره یا هغه رابطه چې په تېره شل کلنه جګړه کې د جهاد په نامه سره رامنځته شوې د هغې قطع کول د طالبانو د نظام دپاره د حکومت دپاره ډېره ستونزمنه ده.
خلکو ته د رژیم خلاف خبرو له امله د طالب مشرانو ګواښونه. د عدلي وزیر دینی علما او د رئیس الوزرا مرستیال محصلین د دوی د حکومت خلاف څرګندونو له امله ګواښلي. او د مالیزیا شاهي تخت ته د یو میلیاردر رسیدل. د سلطان ابراهیم سکندر کورنۍ یوازې مالیزیا کې د نږدې 6 میلیارد ډالرو موټرې پاوز او الوتکې لري. بیا هم ستړي مشي. ملګری ملتونه وایي د فبروري په 13مه به د قطر د دوهې په کوربتوب د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې د ځانګړو استازو غونډه راوبلي. د دې غونډې بشپړ جزئیات لاندې دي په ډاګه شوي چې ټول افغاني لوري په کې شته که نه. خو په بشري حقونو د چار سازمان په یاد کانفرنس کې د ښځو د استازو د ګډون غوښتنه کړې او ټینګار کړی دی چې که طالبان په کې ګډون کوي او ښځې ورته ونه بلل شي نو دا غونډه به مشروعیت ونه لري. بل خو د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک وایي د دې ورځنۍ غونډې ته به د افغانو ښځو او مدني ټولنو د استازو په شمول د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو استازي راټول شي. که څه هم د طالبانو د رئیس الوزرا معاونیت وایي چې دوی هم د دوهې راتلونکي غونډې ته بلل شوي. خو د طالبانو له سیاسي مخالفانو جوړه د ملي مقاومت په نوم شورا وایي د یادې غونډې په اړه له دوی سره مشوره نه ده شوې.
دا یو مشورتي غونډه ده، البته دا یو فرصت ده چې د افغانستان لپاره یو منځګړی تګلاره رامنځته شي. البته دا مهمه ده چې د نړیوال مشروعیت نه ولسی مشروعیت زیات مهم ده. تر څو چې ولسی مشروعیت رامنځته نه شي نړیوال مشروعیت که موجود هم وي څه معنا نه لري او افغانستان نشي کولی چې په افغانستان کې ثبات رامنځته شي، امن هلته وي او هلته فزیکي، رواني او اقتصادي امنیت یا بشري امنیت په افغانستان کې تامین شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو نوي راپور کې ویلي چې طالبانو له القاعده شبکې سره نږدې اړیکې ساتلې او په وینا یې د القاعده لوړ پوړي چارواکي لا هم په افغانستان کې دي. راپور وایي دا مهال نږدې 10 القاعده مشران افغانستان کې دي او په غزنی، لغمان، پروان، اروزګان او نور ولایتونو کې یاته تعلیمي مرکزونه جوړ کړي. همدارازي په پنجشیر کې د وسلو یو ډیپو هم لرلې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دغه راپور کې ویلي چې د طالبانو د فشار له امله د داعش د خراسان څنګه په بریدونو کې لکموالي سره سره داعش لا هم د افغانستان او سیمې لپاره یو ګواښ دی.
دغو روابطونه ځان رایستل د طالبانو لپاره ستونزمن دي. د طالبانو مشرتابه یا د لوړې کچې طبقې چې ده او سیاسي طبقه هغه ښایي له القاعدې او نورو بهرنیو جنګیالیو سره د پراخو اړیکو یا د نږدې روابطو پلوي ونه اوسي، ولې مذهبي طبقه او چې په هغې کې د دوی هغه جګړیز قوت هم شاملېږي د هغه به د القاعده یا د نورو بهرنیو جنګیالیو سره د رابطو پریکون ته چمتو نشي. مونږ تاسو په دې وروستیو کې وینو چې د طالبانو ګڼ شمېر جنګیالي د ټي ټي پی لیکو ته تللي دي.
د راپور لمخې پر القاعده او داعش سربیره د ترکستان اسلامي غورزنګ د ازبکستان اسلامي غورزنګ د اسلامي جهاد اتحاد او انصار الله ډلې هم افغانستان کې فعال دي او طالبان له یو شمېر دغو ډلو سره مالی مرستې کوي. طالبانو بیا دا راپور رد کړی او وایي چې په افغانستان کې القاعده شبکه نشته. بل خو د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربي ویلي القاعده په افغانستان او سیمه کې کمزوري ده او د لویو بریدونو توان نه لري. تیره اونۍ د افغانستان او افغانانو اړوند د پاکستان د لوی درستیز عاصم منیر لسپکاوي ډکې څرګندونې په افغانستان کې له پراخ ولسي او سیاسي خو د طالبانو له سوړ غبرګون سره مخ وي. نوموړي ویلي و د یو پاکستاني ژوند ورته له ټول افغانستان مهم دی او دا هیواد ورته بربادولی شي، خو طالبانو له څو ورځنۍ چوپتیا وروسته یوازې د دفاع وزارت په ایکس پاڼه د خپل لوی درستیز له قوله دا څرګندونې سپکاوی او د پاکستاني چارواکو بېوسي یاده کړي. طالبان چې د خپل مشرانو د بیانونو اکثره مهال ویډیوګانې خپروي، دا ویډیو نه ده خپره کړې چې قاری فسیودین کله او چیرته د پاکستان د لوی درستیز څرګندونې غندلې دي. خو له دې موضوع اخوا د طالبانو یو وزیر بیا یادونه کړې ده چې افغانستان له پاکستان سره کوم رسمي سرحد نه لري.
موږ د دې سره فرضي ډیورن کرښه پرتي کرښه لرو، موږ له دې سره کوم رسمي سرحد نه لرو او موږ له دې سره خپل سپری نقطه نه لرو. دا زموږ د دې پابین کې یو فرضي کرښه ده.
بل خو د افغان سیاستوالو لمنځه یوازې رحمت الله نبیل، ضیا الله قمرخیل، امر الله صالح، معصوم ستانکزی او حنیف اتمر د عاصم منیر څرګندونې غندلې دي. نبیل او امر الله صالح یادونه کړې ده چې د پاکستان د نظامیانو دا نظر نوی نه دی، خو ښه ده چې په دې ډول څرګندونو یې د پاکستان پالیسۍ باندې پوهېدن اسانه کړه.
د پنجاب د حکومت لوی درستیز عاصم منیر خبرو څرګنده کړه چې افغانستان د دوی دښمن ده او دوی افغانستان ته مطلق په زړه کې کینه لري او د افغانستان 50 کلن تاریخ کې نظامونه نړولي دي او افغانانو ته یې مختلفې انګیزې ورکړې دي. د امریکا او د هغوی د متحدینو پیسې اخیستې دي او په مختلفو نومونو یې په افغان خاوره کې استعمال کړي دي تر څو په افغانستان کې یو قوي پیاوړی مرکزي دولت جوړ نه شي. د دوی لپاره د داود خان، ډاکټر نجیب، رباني او ګلبدین او ورسره د ملا برادر او ملا هیبت الله هیڅ توپیر نشته. په افغان خاوره کې کله هم چې قوي او مقتدر دولت د جوړښت مټی ښودل کیږي، دوی ورته مختلفې بهانې راکوي او انګیزې خوروي تر څو نظامونه په افغانستان کې چپک وي.
که څه هم طالبان ټینګار لري چې د دوی په راتلو سره افغانستان کې فساد ختم شوی، خو د روڼتیا نړیوال سازمان کلنی راپور ښیي چې دا هیواد تیر کال له فساد سره مبارزه کې ښه نه و او د تیر کال په پرتله 12 پوړۍ نور هم شاته د فاسدو هیوادونو ډلې ته غورځېدلې. د راپور له مخې افغانستان د 130 هیوادونو په ډله کې د شفافیت له پلوه له 30 نمرو په اخیستو 122 ځای خپل کړی. په داسې حال کې چې افغانستان 2022 کال کې د همدې لیست په 115 نمبر د پاکو هیوادونو قطار ته راختلی. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا راپور ستایل او زیاته کړې ده د افغانستان اوسنی 122 مقام ښه موقعیت دی. سکل سومالیا، وینزویلا، سوریا، یمن او جنوبی سودان د نړۍ تر ټولو زیات فاسد هیوادونه حساب شوي، مګر د افغانستان ګاونډي پاکستان بیا له 124 مقام نه 133 ته ختلی او ایران بیا 2 درجې شاته له 124 نه 149 مقام ته غورځېدلې. طالبانو په تیره اونۍ کې په لومړي ځل کابل کې د سیمې د هیوادونو د استازو د ناستې کوربتوب وکړ او د چین ولسمشر بیا د نړۍ په کچه لومړنی ولسمشر شو چې د دوی د لوی سفیر باورلي کې واخیسته. طالبان وایي کابل کې کانفرنس ته د هند په شمول د 11 سیمه ییزو هیوادونو استازي ورغلي چې دوی ورسره د خپلې 2 کلنې واکمنۍ لاسته راوړنې شریکې کړي او په ګډه همکارۍ خبرې سره کړي دي. بلخوا د دوی خارجه وزارت د چین ولسمشر شي جین پینګ ته په لومړي بار د جلالت ماب کلمه کارولي او مننه یې ترې کړې چې د بلال کریمي باورلي کې د طالبانو د سفیر په توګه منله ده. که څه هم طالب پلویانو د تیرې اونۍ دا ډیپلوماټیکې لاسته راوړنې د خپلې ډلې د حکومت لپاره ستایلي، خو د چارو د شننکو په وینا تیره اونۍ کابل کې د سیمې د استازو غونډه د طالبانو ابتکار نه بلکې د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي په هڅو جوړه شوې وه. بل خو د چین د ولسمشر لخوا د طالبانو د سفیر رسمن منلو، که څه هم طالبان خوشاله کړي مګر د امریکا او چین ترمنځ په اړیکو یې سیوری اچولی. د چین د ولسمشر لخوا د طالبانو د سفیر د باورلیک اخیستلو نه وروسته د امریکا د خارجه وزارت ویان میتیو میلر وایي امریکا غواړي چین له طالبانو سره د اړیکو او د دوی د سفیر منلو په اړه وضاحت ورکړي. نوموړي ویلي د طالبانو او چین اړیکې به د دغې ډلې په اړه د امریکا په دریځ کې تغییر رانولي. خو بلخوا د چین خارجه وزارت ویان وانګ وینبین د امریکا خارجه وزارت ته په ځواب ویلي د طالبانو د سفیر باورلیک منل یو عادي ډیپلوماټیک اقدام دی او د باورلیک له 2 هیوادونو له استازو سره یو ځای منل شوی. نوموړي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، نړۍ باید له طالبانو سره تعامل زیات کړي څو طالبان وهڅوي چې د نړیوالو اندېښنو په اړه مثبت پرمختګ ته لاره خلاصه کړي. خو بله غاړه د مقاومت په نوم د طالبانو د مخالفو سیاستوالو شورا یوه اعلامیه کې ویلي، د چین لخوا د طالبانو د سفیر منل د افغانستان د خلکو د ارادې خلاف کار دی. که څه هم طالبان له اوږده مهال راهیسې په خپلو پالیسیو کې د نرمښت خبره یادوي، خو تېره اونۍ د دې ډلې د حکومت دوه چارواکو خبرداری ورکړی چې هیڅوک باید د دوی د حکومت خلاف څرګندونې ونه کړي، ځکه د دوی په وینا پر حکومت نیوکه شرعي جواز نه لري. د طالبانو د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شریف په کابل کې یوې غونډې ته ویلي، علما اجازه نه لري چې په ممبرونو د دوی د حکومت ضد څرګندونې وکړي، بلکې د طالب وزیرانو له بد دعاو د ځان وساتي.
دا علما زه تاسو ته وایم، ممبر باندې ودرګه، په دې نظام باندې انتقاد کوي، دا نظام شرعي ده که نه ده؟ یو خطا کوي مانه به شخصا وي، یو خطا کوي د بل وزیر به شخصي کار وي، یو خطا کوي د بل رئیس به شخصي کار وي. ایا دا عیب ده په دې نظام باندې چې ته په دې نظام څخه خبره کوي؟
بل خو د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی کبیر په خوست کې غونډې ته ویلي، هیڅ چاته به د دوی پر ضد د محصلینو د پارولو اجازه ور نه کړل شي، بلکې په وینا یې له پوهنتونه داسې فارغان انجینران غواړي چې بیا وروسته د جنګ په لیکو کې هم د دوی په کار راشي.
هیڅ چاته به اجازه نه ورکوو چې د اسلامي نظام په خلاف باندې اګنا حرکت وکړي. نه به په پوهنتون کې چاته اجازه وي چې د یو محصل ذهن د اسلامي نظام د اسلامي امارت په خلاف غلط تربیه کې لاس سول نشته په پاندرو کې. خدا نه خواسته که پیدا کی اجازه نشته وده.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د بې حجابۍ په تور د نجونو د نیولو په غبرګون د خلکو ترمنځ پر طالبانو نیوکې زیاتې شوې وي، او آن د ملایانو تر ممبرونو یې درز کړی و. د چارو شنونکي وایي که طالبانو پر رسنیو سانسور نه وای لګولی، خپله د دوی د چارواکو لخوا د دوی د غونډو له بیانونو د دوی د توندلارو پالیسیو په اړه اټکل اسانه کېدای شو. او بلخوا بیا د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د ارقامو له مخې د دې ډلې حکومت تر اوسه په 14 پړاو بولیو کې د پنجشیر 40,000 قیراط زمرد خرڅ کړي. د دوی د پنجشیر د قانون او پټرولیم اداره وایي تر ټولو تازه مورد کې 2818 قیراط زمرد په یوه آزاد بولی کې په 299,000 ډالر پلورلی دي. په داسې حال کې چې تر دې څو ورځې وړاندې بیا 1,430 قیراط زمرد په 132,000 ډالر پلورلی وو. طالبان وایي دا زمرد د داخلي سوداګرو لپاره لیلامي، او هغوی پر خپل بولیک دي چې هر چا په زیات نرخ اخیستل ورباندې پلوري. خو ځینې انځورونه بیا داسې هم شته چې د داوطلبۍ پر مهال یې چینایي وګړي هم پکې لیدل شوي. د طالبانو د قانون وزارت د ارقامو له مخې د دې ډلې لخوا تر اوسه 40,538 قیراطه پنجشیری زمرد په 14 داوطلبیو کې په 3,315,550 ډالر پلورل شوي دي. د طالبانو د ارقامو له مخې دا مهال پنجشیر کې د زمردو 250 کانونه تثبیت شوي، چې له دې جملې 1500 کانونه فعال دي. او له هېواده بهر خبرې دا دي چې د اسلامي نړۍ له منځه مالیزیا کې دا اونۍ یو میلیاردر سلطان ابراهیم جوهر سکندر د نوي پاشا په توګه لوړه وکړه چې یوازې د ده کورنۍ د نږدې 6 میلیارد ډالرو ملکیتونه لري. د 15 کلن سلطان ابراهیم کورنۍ په کور دننه او بهر سلګونه قیمتي موټرې، ځانګړی پوز، ځانګړی الوتکې، کانونه، مخابراتي کمپنۍ، فابریکې او ودانۍ لري چې ارزښت یې 15.5 میلیارد ډالره کېږي. د سلطان په محل کې د نړۍ بیلابیل قیمتي 300 موټر، لسګونه الوتکې او حتی بوئنګ 1,000 موډل الوتکه او ځانګړی نظامی ځواک ولاړ دی. د بلومبرګ د راپور له مخې که څه هم د سلطان ابراهیم د کورنۍ ملکیتونه به نږدې 6 میلیارد وي، خو د سلطان خپله سرمایه تر دې 2 چنده زیاته ده، ځکه نوموړی یوازې په سنګاپور کې د 4 میلیارد ډالرو پانګونې او ملکیتونه لري. او د افغانستان په گاونډ کې د پاکستان سترې محکمې بیا د دې هیواد پر زول شوي صدر اعظم عمران خان او د هغه مېرمنې ته په داسې حال کې د 44 کاله زندان سزا ورولې چې له دې 2 ورځې وړاندې د محکمې یو قاضي عمران خان او د هغه ملګری شاه محمود قریشي په 10 کلن بند محکوم کړل. په اډیاله زندان کې د قاضي محمد بشیر لخوا پریکړه کې چې عمران خان او بشرا خان دواړه پکې حاضر نه وو، پریکړه شوې چې عمران خان به 10 کاله ټاکنو کې هم برخه نشي اخیستی او 10 کاله به د کومې دولتي دندې حق هم ونه لري. پر عمران خان د دولتي ډالیګانو د خرڅولو ترڅنګ د ملي رازونو د افشا کولو تورونه دي، چې له امله به د محکمې د نوي حکم په اساس نوموړی له خپلې میرمنې سره یو ځای 1,540,000,000 روپۍ هم دولت ته جریمه ورکوي. د عمران خان خور علی مخان بیا د دې پریکړې په خبرګون ویلي پاکستان کې په دوه ورځو کې عدالتي سیستم مړ او خپل تر خاورو لاندې شو. خو د امریکا خارجه وزارت بیا ویلي لیا د پریکړې که څه هم خبر دي مګر خپل تحلیلونه کوي او اوس په دې اړه څه نه وایي. او په داسې حال کې چې هند تازه د بابری جماعت په لانجمن ځمکه د رام مندر د پرانیستې تر ټولو ستر مراسم ترسره کړل. اوس د دغه هیواد یوې محکمې په وارانسی سیمه کې د گیانواپی جماعت په ځمکتل کې هم هندوانو ته د مذهبي مراسمو د پر ځای کولو اجازه ورکړي. دا محکمه یو ځایي هندو مذهبي مشر پیل کړی وه او ادعا یې کړې وه چې دا جماعت د دوی په مندر جوړ شوی چې پخوا یې د نیکونو مسؤلانو پر گیانواپی جماعت چې څنګ کې شیوناتھ مندر هم دی دوه کاله وړاندې د هندوانو شور له دې امله جوړ شو چې د جماعت د اودسونو په ځای کې یوه تیږه وموندل شوه. خو هندوانو دا تیږه خپل مذهبي شیولینګ وباله. او که څه هم پاکستاني حکومت په بلوچستان کې بیړنی حالت اعلان کړی خو بیا هم لسګونه زره بلوڅانو د مهرنګ بلوڅ په مشرۍ هغه اعتراضي غونډه کې ګډون کړی چې د پاکستان د نظامي ادارو خلاف راوللې وه. پاکستاني حکومت چې په سیمه کې انټرنیټ بند کړی و او پاکستاني رسنۍ د دوی د اعتراضونو لپاره د پوښښ اجازه نه لري بلوڅانو بیا خپلې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې کړې. د پاکستان صدر اعظم ویلي دا بلوڅان خپل حقونه نه بلکې ځانګړی هیواد غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان بله جدایي طلبه سیمه بلتستان کې هم زرګونه وګړو تیره ونۍ د دغه هیواد د نظامي ادارو پر ضد لاریونونه کړي دي. د بلتستان خلکو هم د پی ټی ایم او بلوڅ فعالانو په څیر د پاکستان د نظامي ادارو کړنې وحشیانه بللي او د دوی د غیر انساني فعالیتونو د مخنیوي غوښتنه یې کړې ده. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې که څه هم افغانستان کې معلولو کسانو ته د لرګي او پلاستیک مصنوعي آزار نه رسیږي خو د ایس پر په نوم یوې کمپنۍ داسې ځیرک مصنوعي لاس جوړ کړی چې له اصلي لاس سره یوازې په شکل کې فرق کېدای شي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال لاس له څنګلې سره وصلېږي. د څلورې چې ځانګړو سنسرونو په زور د انسان د مغزو او عضلاتو د شل ډوله حرکاتو په چټکه لوستنه خپل پیغام اخلي او کټ مټ د روغ لاس په څیر حرکت کوي. تر ټولو جالبه خو دا ده چې دا مصنوعي لاس یوازې 380 ګرامه وزن لري. او که څه هم درې منړۍ کې د غصب کړي ځمکو په منځ کې لار تیرول سخترین کار وي خو د جاپان په اوساکا ښار کې بیا یو داسې لوی لار هم شته چې سړک عین د یوې شپاړس منزله ودانۍ په پنځم شپږم او اووم پوړ کې تیر شوی دی. دا سړک له نږدې وګورئ لا ډېر عجیب دی. ترې د تیرېدو لپاره په یوه تونل کې دننه له بل تونل څخه تیریږي او دا کار دې لپاره شوی چې په ودانۍ کې دننه کارمندان د موټرو له شور سره پازاب نشي. دا ودانۍ چې د ډبرو د سکرو د استخراج کمپنۍ پورې اړوند ده په شخصي ځمکه جوړه ده او کوم سړک پکې نو ډیزاین شوی خو جنجال هغه مهال ترې جوړ شو چې حکومت غوښتل په دې ځمکه سړک تیر کړي. بالاخره له 15 کلنې قانوني جګړې وروسته د ځمکې خاوند په دې راضي شو چې په ودانۍ کې دننه یې سړک تیر شي. اوس حکومت د ځمکې خاوند ته د پنځم شپږم او اووم منزل کرایه هم ورکوي ځکه چې سړک یې پکې تیر کړی. او د نن اووم ورځ هم بیا په همدې ځای راټولو خپل خبرونه هر جمعه له سید شنواری سره د ازادۍ راډیو له پاڼو او څپو مهیره.
نتأ